مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدمونو اوردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولې واورو. نن را سره پر پروگرام کې د پښتنو سیمې یو وتلی شخصیت پروفیسر ډاکټر عبدالروف صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب ستاسو موږ کار او هغه وګورو، هغه یو پوره یو لوی فهرست را سره دار مخامخ را سره پروت دی، خو که لږ زمونږ درنو اوریدونکو ته ووایه چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ.
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلې ما او هلته کې مې سبق ویلی دی، او بیا د هغې نه پسته دی بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلی دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړي دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرائمری اسکول زمونږ خپل کوڅه کې یو اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول، په هغه کې به مونږ پټاټ باندې کې ناستو، هغه ځای کې مې سبق ویلی دی. بیا د هغې نه پسته یو بل هاي اسکول، بیا د ایوب خان په ورځو کې کمپریهنسیو هاي اسکول جوړ شوی په مختلفو ضلعو کې به یو یو اسکول. نو په مردان کې دغه اسکول، نو بیا د لسم جماعت ما د هغې نه پاس کړ، بیا د لسم مې د اسلامي کالج پېښور کې وویل، او سوار رسم میں بیا پا ایڈورس کالج پہ خبر کی ہوئے، او ایم ایم اے پا پاکستان سٹڈیز او پولیٹیکل سائنس کی دا پہ خبر پنتن نوکڑا، او ایم فل او پی ایچ ڈی میں بیا دا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نوکڑا، او دا عربی یو ڈپلوما چیزما دا پی ایچ ڈی دا تھیسس دا پارا ما تا پکار ونو آغا میں بیا دا لاہور نوکڑا.
ڈاکٹر صاحب دا پیخور پہنتون کی دا وقت دا سیاسیات ہو یا دا پولیٹیکل سائنس سانگ مشر ہم دے، ڈاکٹر صاحب سنگ تصویر دا ٹاٹ اسکول نا سبق شروع کو، نو سنگا ماسو سبوئی چھ استاسو پا کم مقام باندی یہ اوز منگ پسیمو کی چک سنگ خلق یو سوچ فکر لری ساسو دکار مانی بخوا منگ رازو خوک آغا اغرا سر شریک کئی آغا احساسات آغا فیلنگز.
ایا صاحب زه خپل ځان زه خپل خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملاو شو چې ما د دې هر سبا وجود سبق ویل، او ډیر به داسې خلک وي چې هغې ته کې دي شي په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وي ملاو شوي او هغې به محرومه پاتې شوي. نو زه په دې باندې ډیر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملاو شو چې په دغه هر حالت کې هغه مونږ ته سبق خود او مونږ یې د دې جوګه کو چې د ژوند باره کې څه سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما د ګوره طریقه هغه زده کو.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا وه چې تاسو په کوم وخت کې زده کړې کولی، نو کومه هغه وخت راوالو اتیایما او اویایما لسیزه کې تاسو زده کړې شروع کړې، او اوس کوم موجوده حالات ته موږ ګورو نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی، نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق دا سه ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلی خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سيزونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دی او بیا د نوی او بیا ورپسې، نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریزو او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول، او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده. بیا د هغه نه پسته داسې ورځې رالې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالله، او سیاسی مشران یو بل تا زای ورک سپیس ورک. خو د بده مرغه نن سبا د یو سو کلونه درې څلور کلونه بیا واپس مونږه او مغه زړه طرف ته روان یو، کوم چې د بد قسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر خلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو د هغه وخت اني شاهد مې تاسو خپل هم قتل هم دي دي ته برازو، خو زمون درنه وريدون کې لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم غل دي چې تاسو په د کوم کوم زینو کې پاتې شي وي د لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې د نور کوم ملکونو کې
جی ز ما چې کله ز په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد هم په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو
ز
جرمني ته لاړم او هغه ځکه چې ما نه هم یاشتې یو پروفیسر سره کار وکړ او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو چې د جرمني په یو سو یونیورسيټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه البته کې لیکچر ورکړل بیا دا غوښنه پسته ما ته نور داسې موقع ملاو شو چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کوم په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتي یونایټډ کینګډم دی هغه ځای کې ما خپل کوم کار هغه ما پیش کړی شو نو دا غزا ما
تاسو په سلواکی په پاتې شوی
تاسو پراګ ته هم راغلی مو سلواک ته اصل کې زما د پی ایچ ډی سکالرشپ شو هغه وخت کې د پاکستان کلچر سکالرشپ وو
نو
سلوواکی ته زما سکالرشپ شو پی ایچ ډی خو ما هغه زه هغه ته لا نړم ځکه چې ما هغه وخت کې نوې نوې واده کړې و او دا راته مناسب نه ښکارېدل چې را
گرانه و تاسو ته
د خپل پرواله نه لرم
نو تاسو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټ راغلی
یې دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ډی خو بزو کوم نو زه خو په 15 کال یا 20 کال یا 25 کال خو بزو بهر او زما کور والو سو ګنا کړی دی چې هغه دې فوتن کی
صحیح ډاکټر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبې دی او سم تیریږي دا سی کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن او زینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخا لوستل پکاري
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو هم چې دا لوستل پکاري
او چې کم کتاب او کتابونو سره لکه تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس تکي ډیر دا کنه
دې له سره زه چاته یو کتاب چاته هم نشم ویلې هغه وجه دا چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږ مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي نو زه ورته هغه لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ هغه دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پستا او په دې کې د خپل چاپیر چل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي نو او د دې سره هغه کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسایلو سره مخامخ راځي نو زه عموما اغه ته یو کتاب تجوس کوم چې هغه د هندستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی او هغه کتاب ورته زه تجوس کوم چې هغه کتاب وګوري
د زده کوونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب ستاسو سومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شان د تیسیس شاگردان دي چې تاسو دا غنه تیر شوی دی او څنګه به هغه چې کله خپل دا ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو یعنی په پاکستان کې د نن نه چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره د غی خیالات او تصورات سړي پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده
ښه او څومره تاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده
صحیح ده
او درې شاګردان تاسې دي چې دا غي اغي خپل تیسس سبمټ کړی دي او د یو پکې په دې را روان میاش کې به داغه دفاع وشي هغه د ټوبیکو اند پالیټکس باندې هغه د تیسس دي او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره انفل کړی دي او سب پیزیش کسانو ما سره د ایم ای ٹی سیس کړی دي
ډاکټر صاحب که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کوم وګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګ رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي. یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کوم ګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې ګورو, نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاسي سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو کوم رول دي. او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک کې راغلل, نو د دې هغه څه تاسو د تیم یا د هغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډنه کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی, نو دا زما او زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسیس کړو. او هغه تیسیس په دې بنیاد باندې چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو, نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړو چې دا هغه په دې باندې نتیجه دا غیدار او خطله چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته دي, خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي, نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلې دي چې په هغه کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا, لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل, نو هغه په کې مخ خپل رول پلی کړی دی. یعنی دا ټولې خبرې چې دي نو موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ, او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې من ډاینامکس ته وګورو, نو دې کې تاسو سونه بدون ښکاری ځکه چې په خیبر پښتونخوا په تاریخ کې کوم وګورو د سیاسي حکومتونو نو ټول مختلف راغلي دي که د صوبو د نور صوبو منګ د سر مقابله کو, نو هغه کې یو ګوند چې دی هغه په واک کې پاتې شوی, د دې وجوهات به سر کې دي شت په نظر
زما په خیال باندې. دا خبره تاسو ډیره د اهمې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نور صوبونو لګ بدل ښکاری, لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د دې خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نه ورکړي.
بالکل,
او پاولی نیسل باندې په دې کې هغه پارټۍ ته دی ووټ ورک کوم چې د دې د الیکشن نمخ کې ورکړو. دا غي وجه شاید دا چې د دې خلک د دې اوسدون کې چې دی هغه سوچ آزاد دی په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د هغه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دا سوچ آزاد نشي کول جی واکمن چې دي, نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي. دویمه خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی. کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک اغه زور دی چې په هغه وخت کې اغه د هندستان د کانګرس پارټي په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکه به کېدلې او جلسې جلوسونه پاغي کې به الیکشنو او پاغي کې په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو او هغه به خلک ځان سره بوتله. د پاکستان په نور علاقو کې داسې قسم شعور چې دی هغه نه دی راغلی, بلکې کزه دا وایم ما چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب پاکستان کې مغټه صوبه ده پنجاب, نو هغه تم موږ وګورو نو په هغه کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کال مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی, او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بازي مخصوص پارٹو ماته پاتې شوې دي, خو زمنګ ځای علاقې ته دینه بچ پاتې شوې ده.
ډاکټر صاحب لکه تاسو کوم د غراول بوم دی هغه سره تړلې یو بل غهم دی, تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونو ته هم تلې ویناګانی هم کړې دي, ازمات نظر نه یو څه وخت تیر شوی چې سغدریزي اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم لکه د سغدریزي او د دې د مخنیوي دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و, نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه اوسنی دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو؟
د دې مسلې ته زه په دوا نظر ورته ګورم. یو خدا دا چې پخوانی که مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسې پسنا سے حیثیت باندھے موجود ہو اور کله چې دا چیز موجود ہو نو بیا حالات دا سے پیدا شو چې دا حالات په بنیاد باندھے داغه په وجه باندھے دا خبر مخه تراله نو په دې وجه باندھے زمونږ په علاقه کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم دی کوم چې د پخوانو دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دی او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر و شاعرۍ کې هم موجود دی. او بیا دا غي نه پستا چې کله په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمگاوند کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا دا غي نه پستا نو بیا سکوتونه د دې نه انکار نشو کولای چې سکوتونه داسې چې هغه دا چې کوم خبرې په مونږ کې موجود وي نو دا هغه خبرو هغه خبرې مخې ته راوستلې او مونږه هم په دې سوچو نک چې آیا د دې نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخی دي نو په داسې طریقه باندې دغه سیزونه زمونږ په مخ کې رالل. زه خو په خپل یو طرف تک علمی او فکری تور باندې دغه سیزونه داسې مخ ته رالل. زه د خپل د مشاهدې په بنیاد باندې هم دا خبره کوم ځکه زه تاسو وایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې به د خزو میلې لګی دی.
بالکل
دغه شانتي ما داسې موریدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د خزو د تګ دا یو عام خبره
ده. ګودر ته د ګودر نه اوبر اوړل او دا د داسې قسمه زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل دا
یی نه صرف دا چې اوپر اوړل بلکې کومنګ وګورو نو زموږ په کورونو کې د نن بعد وخت کې د بعضې انساني ضرورتونو د پارس دغه نو په دې وجه باندې دغه ټولې خبرې زمونږ په خپلو ما په خپل یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تللی وم چې هغه د ښځو د پاره میله وه د اختر میله وه نو دا ټولې خبرې مې په سترګو په خپله لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هماغه خلک دي هماغه علاقه ده زمونږه خو د ښځې به هر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی. دغسې به خلک زیارتونو ته به تلل دا زنانه به زیارتونو ته تلل او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وې نو سړو به پخپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به یې پرېښودلې چې زنانه به را روانې وي. لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه رالله او هغې فردن یو سره یې لاس میلاو کړ او د یو کس نه یې تپوس کو د هغې ټولې خبرې تپوس کو چې ستا هغه فلاني سره لانجه وه نو هغه څنګه وه ستا فلاني سره وه نو هغه څنګه وه دا ټولې ما په خپلو سترګو لیدلې او نن داسې حال راغی چې د هغې نه بالکل الټه مونږه د ښځې سره چې کوم سلوک کوو نو هغه ستاسو د وړاندې دی.
دا خو ډاکټر صاحب تاسو یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړله او بیا په خاص کر په زمونږ په سیمو کې آیا دې کې د ستاسې په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او که نه دې کې به دا به بیرته خپل هغه عادي حالت ته راشي او که عادي حالت ته راځي نو آیا دې کې به د مبارزې څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د هغې د نظریاتو په بدلولو کې؟
واپس خو راتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شي نو واپس جوړولو تم راوستی شي یعنی دا د خدای د طرف نه ده نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل زما یقین دی چې که دا مونږ انسانانو ورانه کړې ده نو مونږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلف خبرې کیږي شي زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په مونږ باندې حاوی شوی دی که هغه مونږ فکری تور باندې د هغې مقابله ونه کړله نو دا ممکن نه ده چې مونږ چرته د قوت په ذریعه باندې یا د فوج د اکشن په ذریعه باندې مونږ هغې ته د هغې مخنیوی ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ دغه ټولې خبرې راواخلو په هغې باندې فکری او علمي تور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راولو چې دا خبرې چې دي نو پدې کې دا د خبرې په هر حال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې مونږ داسې خبرو خپلې کو چې کوم نه مونږ ته او زموږ چاپېر چلته نقصان رسي. نو پدې وجه باندې دا فکری او علمی دا چې تر څو پورې مونږ نه کړي نو دا بل لاره چې دا کامیاب
شي. ڈاکٹر صاحب اس کو موجودہ منگ کزوان کل گورو نو پاگی کی استاس خپل د تجربه په بنیاد مانی تاسی گرد نړۍ کې ګرځېدلې پوهانو سره ملاو شی وی خپل تاسی په دې کې یو مهارت دی نو څنګه ګوري په زمنګ په سیمو کې به په پښتنو په سیمو کې د ځوان کل کې څومره پوتنشل دی او چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولو بوي او څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا ناممکنه خبره نه ده.
زه سپ خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه دا ده چې د دې سیمې خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زه هغه ته سبق خیم په کلاس کې ورته خیم هغه ته زه امتحان ورکوم هغه ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل دا ده چې سونه دې ځوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې عمره هغه سخت کار کولی شي لکه پدی کی پوٹنشل تاسو دا خبره چې پدی کی سونه پوٹنشل دی پدی کی ډیر زیات پوٹنشل دی دونه زیات پوٹنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وې ما چې په کومه یونیورسيټي کې زو ما په هغه ځای کې زمون چې کوم خلکو د دې سیمه کوم خلکو زمون د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکردګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضی سیزو کې به دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دې کې زما د جنریشن زما د کول داسې مواري جوړيږي چې زه دې 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 نوې کسانو ته په دې باندې دې له توجه ورکم دې باندې زه کار وکم دې ته سخت نه سخت کار په حواله کوم او دا غي ته بیا ته پوسو کوم او خو دې یوازې دا نه چې سخت کار ورته په حواله کوم بلکې ورسره دا هم اغي ته زه ما دا هم په کار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خای ده که دا زستا د خېګړې د پاره کوم نو که چرته موږ په داسې طریقه باندې د خپل ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید ده چې دا ځوانان به زمونږه مخکې لاړ شي.
ډاکټر صاحب لکه ولې د قبایلي سیمو ته هم راشو په خیبر پښتونخوا ور شامل شوي که په سیاسي لحاظ سره وګورو د ټول نظام یو ورله یو حساب سره دا وی چې کوم د قبایلي ضلعو کوم سیمې وي دا غي نظام یو نو آیا دې ته تاسو څنګه ګورئ چې دا په خیبر پښتونخوا ور شامل شوي د سیاستو د څنګه د مشر په حیثیت مانی دې ګام ته څنګه ګورئ او تاسو څنګه ګورئ چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه ده نو آیا هغه کې به دا بریالي شي او کنه؟
سما خلل چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دینه مخ کې شاملې ده پکارو
ښه
منګه چې کله د دنیا یا د قومونو پر مختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره داسې دي چې د هغه نه منګه استفاده کولې شو
صحیح
او زمونږ د سیمه او زمونږ د خلکو لپاره کار دادی چې مونږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق ته زما کردار ته زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکړي نو په دې وجه باندې هغه ټولې خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته خپلولې په کار دي. په دې وجه باندې دا د قبایلي سیمو د مین سټریم سره د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی
یو تک دی
صحیح
لومړی ګام دی او طریقه مونږ له دا پکار دا زمونږ خلکو ته زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار دا چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کوم ځکه چې دنیا نن چې کوم ترقی کړې ده هغه په شخصیتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده نو زما په خیال باندې د دې قبایلی سیمو دې طرف تر اتک دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده او په دې کې بخرندان ډیر راځي ځکه چې د دې سره به د ډیرو داسې خلک وي چې د اغي مفادات د اغي انټرست به د دې پر ضد وي نو په لار کې به اغي یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرندونه هم راولي خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دي.
ډاکټر صاحب تاسو یو ډیر غوړه خبره وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي، نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک کې دي او هغه که واک نه بهر دي، نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنۍ خبره خو دا ده چې دې کې څه څه خپل سوچونه باندې دل کوو کې چې دا څه سوچونه زمونږ دي او په هغه سوچونو سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کو نو داسې ژوند نشي تیرې دي. دویمه خبره دا ده چې چونکه دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره مې عمر ده او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نس باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دی او که هغه طرف نه دی، هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې مونږ نېشنل سټیټ وایو، یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وېستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی، دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي، خو که وی او ماته پته نه نو په خپل ځای، خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري، نو خدا دا چې زمونږه خلک د دوانو طرف وتا هغه دې خبره ته داسیز اومنی چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته تللی ده او هغه نیشن سټیټ که مونږ قبول کو نو پاره کې د دوانو طرف وتا د خلکو خواله ده خېګړه ده
دغه دا غو په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخر کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو دی لپاره تاسو څه پیغام لرئ د بحثیت یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لرئ تاسو؟
زه به دا ویم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقه کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم. زه د خپل چاپېریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلی، زه په دې ټولو سیزنو باندې د یو پښتون په حیثیت باندې او د یو استاد په حیثیت باندې سوچ کوم، نو زما سوال دا دی زما د خپل شاګردانو ته چې زمونږ که هر څه حالت دی تیر او دیر شو سلويختو کالونو چار حالت ته مونږ رسیدلی یو، نو د دې حالت نه دراوستلو لپاره مونږ په بل چا باندې تکیه نه کوو، دا حالت به مونږ هم پخپل بدلو او ګیلی او شکوي د دې نه هیڅ نه جوړیږي، دا ځوانان دې راپورته شي او پخپل دې خپل مسلو باندې سوچ او فکر وکړي او بیا دې پښتانه مشران او د دې چې کوم استادان دي هغه دې راجم شي او د دې لپاره دې لار رو باسي، نو دا د بهر دنیا ته قتل یا ګیلی او شکوي د دې نه هیڅ جوړیږي، بس خدا دې چې مونږ د نن خپل کار شروع کړو.
ډاکټر عبدالروف صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو موږ سره برخه واخیستل، تاسو نه ډیر زیاته مننه.
ډیر ډیر مننه.
د مشال رادیو کډ منو درکو هم دې سره د مشال مرکه په هم دې ځاران غاړو خپل قربا ګل اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم.